السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده نن دوشنبه ده د مرغومی جدي 12مه د 2023 لدی کال د جنوري 2مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځانونو سره لیږدول ویلي تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي واشنګټن او نړیوالې ټولنې دې له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي د اعتراضیا لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوې ده طالبانو د دې لاریون په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا د خراسان شمالي ولایت کوثر بجنورت او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي دغه پانتونون ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات سي د نورو افغان جنو منلو ته هم چمتو دي ایران ورسره حقې د افغان جنو لپاره د حضوري او انلاین زده کړو د زمينې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان مواصلانې پانتون ته لتلو منع کړی دي د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو قطر متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان جنو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا شولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي په خبر کې زیاته سوی چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده ملا منصور سره لدې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل خو نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یو جنوبي سیمه کې ځینې اهداف وشتل سوي دي د دې پیش په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي نور جزئیات نه دی ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دی ورکول سوي تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه څوارلس کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې دیارلس نور کسان ټپیان سوي دي چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي د حمله پر مهال لښته لږه تلرې وشت بندیان په تیښته بریالي سوي دي جرمني د نوي میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته دغه ځواک یولس نیم زره سرتیری لري چې اته زره جرمنان دي د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي له اته څلوېښتو څخه تر دوه اویا ساعتونو پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي د ناټو ویاندې اووانا لونجیسکو وویل په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې پرون کې بللې د پاکستان دغه چارواکي ویلي و چې ممکن دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر خلاف عملیات وکړي په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د سند ایالت چارواکي وایي چې له دې اونۍ افغانستان ته د لسګونو بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي دغه بندي افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي
دو میاستې دوه نیم میاستې ووتلې زبرې شوي دي خلک ناستې دلته موږ اتې نور پرېږدو د خدای له ده د تاسې له ده نور ماتې مه ځوروي
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق لپاره به مبارزه کوي په تخار کې د لیمو حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نشته.
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و.
دا هم اوري چې په 2022 میلادي کال کې د رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو هڅو نتیجه ورنکړه.
او که د فشار افشارونو څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزنو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې پارون کې او بیا اساسه وبللې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر پټنځایونو د بریدونو د امکان په باب کړې وي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له سفیولله ستانگزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناءالله د خبرو په غبرګون ویلي افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغې اعلامیه کې چې یکشنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خپره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناءالله څرګندونې بې اساسه او پارونکې بللي او ګواښ یې کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا ثناءالله د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخ ته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دورایسې د پاکستان په خاوره کې ترهګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلي په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتان کې په هوایي بریدونه سره یوه ښځه او درې ماشومان وژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعی دي چې ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا ثناءالله څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ټي ټي پي د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوي کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په یو خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکل جوړښت خبره هم ورکړې چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو ته غواړیست. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې له دې اونۍ افغانستان ته د 850 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. چارواکو تایید کړي چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو چاپو کې شاوخوا 1200 افغانان نیولي او دمګړۍ د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له سفی الله ستانگزینه.
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي. د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې 129 افغان مېرمنې له 198 افغان ماشومانو سره بندیانې دي. د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یې خواتین جو ہے افغانی 129 میں سے
لا تخو 129 افغان خصوص څلور پنځوس په دوو میاشتو بند محکومې شوې دي. پنځه اویا تنه تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضریږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا اته پنځوس ښځو د استولو بهیر پیل شي.
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي. پنځه شپېته کلنه ګلخدا د پکتیا ده. هغې ویلي سره له دې چې د بند دوه میاشتې تیرې کړي خو بیا هم نه ده خوشې شوې.
موږ ولې نه پرېږدو؟ موږ پرېږدو یې. موږ څه ګناه کړې ده؟ خو دغه دومره سزا هم وه. د دوه میاشتې دوه نیم میاشتې ووتلې زبرې شوي دي. خلک ناست دي دلته. موږ اتې نور پرېږدو یې. خدای ایله ده، د تاسې ایله ده، نور ماتې مه ځوروي.
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده. وایي د بېوزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله، خو دلته پولیسو زندان ته واچوله.
موږ په افغانستان نه راغلي پاکستان له خاون مې سپینګری دی، مزدوری د خوارن د دوه زامن مې دی بټۍ کې کار کوي. موږ همځان په سره وغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو، دارو درمن به دي وکړو، بېرته به بیا وړي خپل وطن له ځو. اوس هم چې څوک نه پرېږدي، بس بېرته به خپل کور له ځو. خپل کور مې شته، بس خپل کور را پسې څه به وکړو چې څوک هم نه پرېږدي. زه بیماره یم، په سترګو ګوره سترګو کې مې ګل دی ړنده یم، په خپو شاله یم، دوه ننګیان دي سره، دواړه بیماران دي. همدغه وخت دی موږ دا غواړو چې خپل کور را لاړ شو.
د کراچۍ د مرکزي زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې میندې بندیانې شوي. دوی منلی چې څه باندې دوه سوه افغان ماشومان چې له یو تر اتو کلونو عمر لري په زندان کې دي. د پاکستان په سند ایالت کې له څو میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي. پولیسو په دې لړ کې تایید کړی چې د محکمې په امر یې دوولس سوه افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي. بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمیر څوارلس سوه تنه یادوي. که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان بندیان د بشري حقونو د فعالانو او مدافع وکیلانو په مټ له زندان خوشې شوي، خو دا پروسه ډېره ورو مخ ته ځي. د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړې چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړې. په تېره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول. د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي، د پاکستاني چارواکو دا چلند د سپکاوي ډکو باله او د بشري حقونو سرغړونه یاده کړه. د جمهوریت له وخت پاتې د دغو بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او په خپله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندې او بندیان بیرته خوشي کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
28.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي. د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبه هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو مشومانو د لاسه ورکړه ډېر پزاوري، ځکه چې وړو مشومان دي هیڅ علاج طریقه نه کیږي. پوه شو ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومي کې ژوند نه کیږي. باید موږ وړو مزل کماتو څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند د لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه نه د سړه نه ډېره خرابه شوی و په خاک ورسده، ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي. لرګي ورور را ورس کورته وري اغه لرګي د دای نه کیږي، ځکه چې پاره خما کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. ووره وشو ولا ډیر زیات سړه دی، موږ سره د ضرورت د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زه نصر الله د ووري دی وجه نه ډیر مشکل لرو. هر ورځ وادرې وړو ماشومان سره مري. د یخ دی وجه نه یو زنانه مړه شو، کندمو کړي دي په دا کنده کې ډیر سخت یخ وي.
زه محراب الدین نمیجن دلته دا خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، وړې کې وړکې زنانه ټول په تکلیف کې دی. که تاسو ورسره کومک شئ نو موږ ډیر خوښ شي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 4 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وبېشېدي دي.
او د ګیس ډبې مو ورته توجه کړی دی. نو دوی که شکایت سومه کې هغه بیا جای دی، موږ هر شی اسباب ورته برابر کړی دی او کور مو خو اوس کار بند دی. سې کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په سنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعادې لپاره به په خپل ټول توان سره هڅې وکړي. اغلی امیری دا خبره یک شنبه نه وخته په خپل ټویټر کې کړې ده. د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. نور تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
رینا امیری ویلی د افغان جون او خزو غاګوري او د دوی ترڅنګ دريږي. هغه په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلی د افغان جون او خزو د تعلیم او کار د حق د برته اعاده لپاره په خپل ټول توان هڅه کوي. هغه همدارنګ دی اصولي ز او باثبات افغانستان لپاره د خزو ونده مهمه بللی ده. اغلی امیری په خپل ټوټر هغه شعارونه هم بیا شریک کړي چې د افغان خزو د تعلیم او کار لپاره جوړ شوی. افغان فعالانو او جونو د ټول یا هیڅ په شعارونو سره په دې ورستیو کې هغه کمپاینونو ته زور ورکړي چې دفید هلکانو ترڅنګ د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو پرانستل دي. شاوخوا 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي او په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په دې سربېره په تر ټولو وروستي محدودوونکي اقدام کې د هغو لسګونو زره ښځو د کار مخامونی ولا چې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو موسسو کې کار کاوه. د نجونو د پوهنتونو د تړلو او د ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو په چارواکو کلک نیوکه وشوې. د کار د مخنیوي په خبرګون لسګونه بشرپال او مرستندوی موسسو په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. د نجونو پر مخ د پوهنتونو د تړلو په خبرګون هم د پوهنتونونو لسګونه استادانو استعفاوې ورکړي او سلګونه نارینه محصلینو د طالبانو د پریکړې په خبرګون درسونه پریښودل او له پوهنتونونو وتل. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وخت ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ښځې بیرته کارو ته ستنې شي. همدا خبرې یک شنبه د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره یو وار بیا مطرح کړي او له هغې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پیغام خپلو مشرانو ته ورسوي. د ارک په ټویټر په یو بیان کې د پوتزل او حنفي د لیدنې په اړه جزئیات خبرو شوي. د حنفي په حواله ویل شوي چې دوی هڅه کوي نړیوالو موسسو ته د لا غوره کار او فعالیت شرایط رامنځته کړي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې د لوږو کسانو شمیر په بېساري کچه په زیاتېدو دی، ځکه اکثرو مرسته رسوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي.
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه د کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلي و چې ډیر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي. خو د کال په وروستنی وینا کې د امریکا او لویدیز ځینو ګواښونو ته په اشاري خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. صفی الله ستانکزی تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځ سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړې چې له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیز د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپاراو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پریکړې وانه وړي به یې پریکړي. که دا پریکړه بیرته وانخیستل شي به یې پریکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري داسې څه به پیښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. امریکا په ګډون د لویدیز ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسېدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
د خځه حق ده لاول سنت نه ولې لا بغدادي قائدین نه ولې تر بخاري شریف پورې تر دکترا پورې د خځو کار دا د موږ خواندې بده کې تشویش لري. خځه حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د حسین لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي. خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یوه له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو خزو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناک مې د داخله زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځ د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل: مخ افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد د دوی د مخکیني سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړې د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربېره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه هم وکړل چې فشار کارن ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشته درشه چلیږي، او که د فشار افشرونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
دا ازادي راډیو ده. په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات سوي، خو د بازار نشټوالي باغلرون کې لستونز سره مخامخ کړي دي. دغه بڼوال پر اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا هم راپور
د تخار ولایت د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که ایجا زحمت میکشه حاصل خوب برداشت میکنه ولی در بازار فروش
موږ د لیمو دروزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی، ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دی. سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له لس کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي
حاصل
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي، خو د بازار نشتوالی بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي.
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي تر څو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګلرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و. یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي. دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي تر څو د لیمو بڼوالي په هیواد کې وده وکړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
وای مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروانګرو شکایت پر زیاده یقینا سکال د میوه مارکیټ پیکا دی او خون نلری موږ خپل هڅې پیل کړي او پر راتلونکو کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروانګرو ستونزې هوارې شي
د بڼوالو د خبرو لمخې د لیمو یو ونه لومن نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسی او دوی سش کال وکیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري د معلوماتو لمخې د لیمو باغونه د تخار مرکز د تالوقان خار په شمول د دې ولایت په خوجاغار دشتی قلعه ینګی قلعه درقد خوجه بهاودین بهارک او بنګی ولسوالیو کې موجود دي او د دې ولایت لیمو د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادریږي
د ازادي رادیو خبرونه یاوري لدی سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو د ورکو اجزانو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یاور بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پروند سپینې مانی مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه فلورین والو چې بیلابل شعارونه له ځانونو سره لیږدول ویلي تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي واشنګټن او نړیوالې ټولنې دې له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي د اعتراضي لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب شرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوي ده طالبانو د دې لاریون په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړی دي د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا د خراسان شمالي ولایت کوثر بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي دغه پانتونونه ویلي چې کله لیلی امکانات ورته زیات سي د نورو افغان جنو منلو ته هم چمتو دي ایران ورسره هغه د افغان جنو لپاره د حضوري او انلاین زده کړو د زمینی د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان مواصلانې پانتون ته لتلو منه کړی دي د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو قطر متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان جنو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا شولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اجنس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي په خبر کې زیاته شوی چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده ملا منصور سره لدې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی د سوریه دولتي رسنوي وایي چې د اسرائیل لخوا نن سهار وختي د سوریه د پلازمینه دمشق په یو جنوبي سیمه کې ځینې اهداف وشتل سوي دي د دې پیښې په اړه چې د سوریه دولتي رسنوي د اسرائیل ته هجوم بولي نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي تر دې مخکې د سوریه دولتي رسنوي ویلي و چې د پلازمینه دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یو زندان یرغل وروړي د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یو زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 14 نور کسان ټپیان سوي دي چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي د حمله پر مهال لښته لږه تلریشت بندیان په تیښته بریالي سوي دي جرمنی د نیمه میلادي کال په پیل کې د ناتو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته دغه ځواک یو لس نیم زره سرتیری لري چې اته زره جرمنان دي د ناتو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادېږي لا ته څلويشتو څخه تر دوه اویا ساعتونو پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي د ناتو وایان دي اوانا لونجیسکو ویل په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریودیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریودیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دورې جدول د مندلیف تا په دې شکل سره هغه عناصر په دورې جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دورې جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاخه طبي عناصر او باقي مندلیف په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغه نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. دا عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي او ځلا لرونکي دي. همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي دغه یو مایر خط کتار دي د فلزي او غیر فلزي چې دي د میټرلوټس په نامه سره یادی چې دا په قسم ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې دي هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه څخه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو په اول اصلي سوي او فرعي سوي یو الکترون لري، نو په اول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي. دا سپور بتال کې ټکس وي دي. او دلته د فرعي انرژي سوي کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوي د الکترونونو شمېر د هغه پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په طاقت ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولی دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي. کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لس دي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړښت ښودل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ایل مشبو کوښه، یعنی د ایل شل لري. له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دي.
کونکی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغله.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي، د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکر د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي، مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس د عمل سبب کیږي، یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي. چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسئله کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپر ټونیک کړو. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپر ټونیک محلولونو کې کیښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کېږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپر ټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غذت او اوزموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یا کښته د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپر ټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي، چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاونډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چې حلقوي سیستمونه مشبوع او یا یوه برخه یې غیر مشبوع ده، له دې کبله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوو کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیکو مرکباتو ورته دي. نو له همدې کبله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درو ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه شي دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهاکټان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنۍ کړي یې له 300 تر 400 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي یې د 570 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځنۍ کړي یې د 300 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې به د 200 څخه زیات د کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې دتی اتصال سټورې سوي. همدارنګه د سایکلوپروپان څنګه څه وایي چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درې درجه سانتیګریډ دی، منفی دردش درجه د سان کې انټیګریټي او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات اقلیم ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګلو تیزابو هایډروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایډروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدني عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایډروکاربونونه د لیسه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایډروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایډروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایډروجن په اتومه کم دی. د دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت مهم سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اتومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایډروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه اوس زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربون د اتومونو شمېر 15 یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونو د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس سره دی. یو پرسنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس سره راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ ساکټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس سره راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس سره راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټیو ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونې اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونې اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټیو ډبل بانډ څخه داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د دای اولفین یو شم مثال چې پاغه کې د او ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د داینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دي. وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم داینونه په لاندې ډول دي. یو او درې بیوټیټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شته نو ځانګړتیاوی نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران
اس میں سخت نہ چاری داشن خالے